افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یا سنوري هر کله کوم د دې خبرونې ډیری مطالب نن د کډوالو نړیوالې ورځې مناسبت ته ځانګړې شوې دي خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښت یوه غړې جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبې ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسي نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره ونیول شوه. طالبانو د هغې نیول نه دي تایید کړي او تر اوسه یې د نوموړي د خوشې کېدو په اړه هم تبصره نه ده کړې. دوه ورځې د طالبانو د خزو بل فعال نه د پروانی او د هغې خاوند هم له څه باندې دریو میاشتو وروسته له بنده آزاد کړل چې د بشري حقونو ادارو یې د دې ګام هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وایي افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخوند کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر خپور کړی ل نړیوالو غوښتي دي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له هغه هیواده د څه باندې ولس لکه بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,000 افغانان له هغه هیواده ایستل شوي دي. مولا محمد حسن اخوند غوښتنه کړې چې د کډوالو راستنول باید اجباري نه وي او په خبره دې موضوع ته باید له سیاسي او د شخصي ګټو له زاویې ونه کتل شي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او په ګڼو ولایتونو کې افغان کډوال کار کولو ته نه دي پرېښي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای تر اوسه له پاکستانه له راستنو شو 280,000 افغانانو سره مرسته کړې ده. دغه ادارې نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلي چې دغه مرستو کې خوراکي توکي او نقد پیسې شامل دي. د خړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستانه ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د خړو نړیوال پروګرام د مرستو له ډاټ سره سره بیا یو شمېر ایستل شوو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم د په خبرې د دوی اړتیاو ته بسنه نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان په افغانستان کې روغتیايي سکتور ته $6,900,000 مرسته کړې ده. دې سازمان په یو خبر پڼه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتاني ناروغیو ته ځانګړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو وخته کسانو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتاني د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي، په غزه کې چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن تل ابیب ته ځي. آستن چې منځني ختیځ ته خپل سفر پرون یک شنبه له کویت څخه پیل کړ، له دې سیمې دو نورو هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی آستن به د منځني ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې ډېرې شوې. د فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل څخه پرون وغوښتل چې اوربند ومني. د امریکا دفاع وزیر تر دې وړاندې پر اسرائیل د حماس څخه دریځ ډلې بریده وروسته هم اسرائیل ته تللی و او سیمې ته جنگی بیړی استولې و، خو چې د منځني ختیځ نورو سیمو ته د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. آستن په غزه کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلو هم انتقاد کړی دی. روسیې نن سهار وختي د اوکراین په څلورو سیمو 15 بی بلوټ الوتکه توغولې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ د هوایي ځواکونو څنګ ویلي چې دغه 15 واړه الوتکې د دوی د هوایي دفاع سیستم له خوا رانسکوري شوې. د هوایي ځواکونو په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د سر مال د احتمالي زیانونو یادونه کړي، ویلي چې دغه الوتکې په میکلایف، د نیپرو، پتروفسک، وینیتسیا او خمیلتسکي سیمو کې وشتل شوې دي. ازادي رادیو اوري نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو. وابوري چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال د خپل ژوند ناراض دي.
منګه دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلی اسو دې په مشکله سره قاچاقي لاره کې سوزل دي مرګونه سره منګه مخامخ شو. منګه ته تهدید کړی دا چې منګه ماجر باسي.
کندهار ته له پاکستان راستنه شوی یو شمیر افغان کډوال بیا د پاکستانی پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
بار ورځ بنول تنګول به پیسې ورس خښتلې پیسې مور کولې.
د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کابل یو اوسیدونکي
دا دروازه کې کوم یو برازي دا وب نفر نری وی په دې یخ کې ماشومان له منډه سي وب ولا راغلي وب دی وب چپاسا وب ماشوم خلاص وی.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمې مای کې 25 دقیقې بحث لرو چې د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو څرخي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. له افغانستان هم په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې یو زیات شمیر افغانان په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شوي دي. له دواړو هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم په دې وروستیو کې انتیزه شوې ده. پاکستان له هغه هیواده د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د په زوره د افغانانو د په زور ایستلو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 افغانان له هغه هیواده ایستلي او افغانستان ته یې استولي دي. د کډوالو پر موضوع نن د طالبانو حکومت هم مشرانو البته چارواکو په یوې غونډه کې یو لړ څرګندونې وکړې. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وویل افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی. خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخوند دغه څرګندونه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر خبر کړی دی کړی او نوموړي د غراز له نړیوالو هم غوښتي دي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له هغه هیواده د څه باندې ولکه بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,800 افغانان له هغه هیواده ایستل شوي دي. له پاکستان ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې دوی په رواني ناروغیو اخته دي. ځینې کډوال د دې لامل د پاکستاني پوځیانو لخوا له دوی سره شوی تاوتریخوالی د شتمنۍ ضبط او په هیواد کې ناسم اقتصادي وضعیت یادوي. بلخوا د کندهار د سپین بولک ولسوالۍ د مقتی پنغالي د روغتیا د برخې مسؤولان وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 350 کډوالو د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره دوی ته مراجعه کړې ده. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پنځه دېرش کلن محمد اکبر تازه د کندهار د سپین بولک له لارې له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی او دلته د بیرته راستنیدونکو کډوالو په موقتی پنغالي کې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړې.
تاسو خوب منظم دي؟ خوب لري په دماغ
نه ستوروره چې د سړی حالات خراب او خوب نه لري، دماغ هم خرابېږي، ناروغي مرته پیښېږي.
محمد اکبر وایي پاکستانی پولیسو بندې کړې، شتمنۍ ورڅخه اخستې چې له امله د بې خوبۍ په شمول په یو شمېر رواني ناروغیو اخته شوی.
هر ورځ به نیول او تنګول به پیسې ورڅخه اخستلې پیسې به مور کولې، بیا به لکړو، بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه شي، په لیلام لاړه ټکټران مو مزکی وي، هغه شان ټول پات سول په لیلام لاړه. موږ چې دا مالونه په لیلام ورسېدل موږ دماغونه هم خراب سول، بدخوبی هم را پیښ سول او سترګو نظر هم کم سو، خوب ناراضي پر دماغ باندې ډیر بد اثر پرې وته. د 10,00,000 روپو شي په 2,00,000 لیلام سو، 15,00,000 باندې لیلام سو، دغه وجه څخه موږ ته ډیر بې خوبي او ناروغي را پیښ سول.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشټوالی او نامعلوم برخلیک یو بل ستونزه ده چې راغلو کډوالو ته رواني ستونزې پیښې کړې دي. د عبدالخالق او نعمت الله په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وایي ډېرې کورنۍ سرپناه نه لري چې د حواله سړېدو سره ستونزې ورستر بلې ډېریږي.
اول پر ما باندې کینه د دماغ نه جوړی را واچول ذهن و دا ډیر سره مشوشه کی
داس خلک را روان دي چې هغه خلک د سر سایه نه لري زین لري دا غو د پاره باید چې امارت دا غو سره همکاري وکړي هغه د پاره دنځکه کوشش وکړي او دا غو سره مطلب دنځکه همکاري وکړي او دا غو د پاره اوس پیلاله دون شي ورکې زمې دي چې د انسانان کوښنيان بچانې گزاره کوي کی یو خیمه یا یو تنبو یو چار داس شي کور سره وسی دا برسته دا به ان شاء الله د پاره ډیر بهترین کاری
د کندهار د سپین ولاکل سوالی د کډوالو د موقتی پنغالی د روغتیایي مرکز یو ډاکټر عطا الله سیام ازادي رادیو ته وویل چې دغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کوونکي کډوال تر ډیره د بی خوبی په شمول د رواني ناروغیو سره مخامخ دي
موږ په زیات شمیر مریضان لرو او دغه مریضانو ډیره کچ شي دغه موسمي ناروغي دي او د موسمي ناروغي تر څنګ موږ ډیر رواني مریضان لرو او دا واضح خبره ده کله چې څوک تاسو سره مخامخ کیږي هغه ته رواني مشکلات پیدا کیږي چې دغه مشکلات له جملې څخه به خوبې ده دین نور عصبي مشکلات یا نیمګړتیا دي پیدا کیږي نو ډیره برخه چې واقعیت سي د مریضانو ډیره فیصدي هغه رواني مشکلات شي لري او د رواني ستونزو سره مخامخ دي ځکه د دې برخلیک تر وسلام په دقیق ډول معلوم نه دي چې دې به شکر پیدا کی خپل مناسب ځای به د وسیدو لپاره پیدا کی بنک وي ده د دې په خاطر باندې دې ډیر د ټینشن او تشويش او خپګان لاندې دي په دې خاطر دې د رواني ستونزو ګراف لوړ دي ده
د کندهار د سپین ولاکل سوالی په موقتی پنغالی کې د باران په نوم یو موسسه هیواته د تازه راستنسو کډوالو لپاره روغتیایي خدمات برابروي د ډاکټر احمد خان سیات په نوم د دغه ادارې استازي په تیرې یونی ممیاش کې د هغه کډوالو شمیر 350 شي چې د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره د دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي
کډوال راځي اکثره د اقتصادي مشکلاتو په اساس روحي امراضو باندې اخته دي او د هغه لپاره موږ صحیح مشورې او درملنه وکړو او د درنیم څوک شاوخوا کې موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کړې
په تیرې ونی ممیاش کې له پاکستانه په زور په سلګونه زر افغان کډوال راایستل سوي او دا بهیر له هم روان دی او هر ورځ په سلګونه کورنۍ د سپین بلدک او تورخم له لارې هیوا تر استنیږي بے وزلی بیکاری د سرپناه نشټوالی او پر روانو څونوي کې د ژمي د سړې څپې پهل بد دې کډوالو ستونزې لا ډېرې کړې
کندهار ته له پاکستانه د راستنو شو یو شمېر افغان کډوالو د شکایتونو په باب مو اوریدل چې وایي پاکستانی پولیسو ورسره ډیر بد چلند کاوه وطن ته ستنېدل په هند کې د افغان هندوانو او سکانو یوه ستره هیله ده په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د هدفي بریدونو له زیاتېدو سره د افغان سکانو او هندوانو لوی شمېر هند ته کډوال شول که څه هم ځینې لسیزې وړاندې هند ته تللي خو لا هم د کوربه هیواد د اوسېدو اسناد نه لري په دې راپور کې ملالۍ بشیر په هند کې د یو شمېر افغان هندوانو او سکانو د ژوند وضعیت تا انکتل دی راپور دی و افغان سک په غک پیلیگی
افغانستان خو زما مور دی زما کور دی زما جوان دی بوس نا لاس کالا بادا موشی زما بیای اوشه
گجیندر سنگ بشر دوست د هند د پلازمینی نوی ډیلی په تلک نگر کې د کورونو د خرڅلاو په یو دکان کې مزدور دی هغه د پکتیا د ګردیز اوسیدونکی دی تر دوه کلونو کم موده کې چې د امنیتی ستونزو له کبله هند ته کډه سو خو دلته د افغانستان په نسبت اقتصاد ډیر خراب دی
هلته د ورځې 3000-4000 زما خرج و دلته اوس فعلاً په 200 روپۍ زه شاګرد یم هغه موږ نه هیرېږي خو هیڅ وخت نه بهیر شي
په هند کې میشت ځینې سکان داسې هم دي چې د افغانستان د لسیزو راهیسې روانو ناامنیو له کبله کډه سوي دي په دوی کې د اروزګان ولایت گیان سنگ هم دی هغه له 15 کلونو راهیسې په هند کې اوسي څو کال کېږي چې په نوې ډیلی کې رکشا چلوي خو لا یې هم هندي اسناد نه دي ترلاسه کړي
دلته خو ګور ډېر مانګای دي او کور مې خپل هم نه دي ارد خپل کور مې وو خپل دکانونو مې وو هر څه وو جنگ د خاطر مرد سره راغلو دا غزای اسناد خو نه لرم پاسپورت لرم افغاني پاسپورت دا غزای اسناد دا غسو دي راځي راکړي چې زه افغانه يم
د هندوانو او سکانو د شمیرو لمخې بیا هم تر نیوی ملسیز پوری په افغانستان کې شاوخوا 80,000 هندوان او سکان اوسیدل ورسته د کورنۍ جګړو او د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال دا شمیر ورو ورو کم شو کله چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې پر سکانو او هندوانو هدفي بریدونه زیات شول دوی ګڼ شمیر له هیواده ووتل په دغو خونړیو بریدونو کې یوه هم په 2020 کال کې په کابل کې پر یوه درم سال حمله و چې 25 سکان پکښې ووژل شول. د غزنی سوربیر سنگ خالصه تر همدې برید وروسته له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه هند ته کډه سو. هغه وایي که حالات سم سي اوس هم غواړي خپل وطن ته بیرته ستون سي.
اگر دوباره افغانستان یا افغانستان با سول و بهابات آباد شوه، ما را میفهمم که تمام مردم که در کشورهای بیگانه هستند هیچ کس در اونجا خوش نیست. خود ما شخصا یک گلاس آب غزیر تمام دنیا نمیتونم، مقدر سر ما گران است.
خو افغانستان ته د طالبانو یو ځل بیا واک ته لرسیدو وروسته دې هیواد ته د مذهبي اقلیتونو ستنېدل ډېر سخت سوي دي. طالبانو د 2020 کال د اګست پر 15 په افغانستان کې په زوره تر حکومت نیولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو برخو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د ګڼو نورو افغانانو غوندې افغان سکان او هندوان هم وایي چې نه غواړي اولادونه یې بې سواده لوی سي. د لویې جرګې پخوانی وکیل او د خوست د پریم نګر چرن سنگ وایي طالبان باید افغان جونې له ښوونځیو منې نه کړي.
دا مو صمیمانه د دوی نه هیله ده چې د دنیا ټول ټولې دنیا یې تاسو نه همدا تقاضا ده د مونږ د افغانستان د هندوانو سکانو هم دا یو فریاد واوره مکتبو ستونزې دي حال کې، ځکه په قرآن شریف کې د دې تایید شوه ده، یعنی درس لیک لوست خپله اسلام مبارک دین تاییدوي، قرآن شریف تاییدوي. مونږ وایو چې دغه مهرباني ده وکړي انجونو په مخ د مکتبونه خلاص.
د ازادي راډیو موندنې ښیي چې دا مهال په افغانستان کې د ګوتو په شمار افغان سکان او هندوان پاته دي. هغوی چې راوتلي ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي بیا یې د خپل وطن دیدن په نصیب نه سي.
دغه راز وړاندې د په ایران او پاکستان کې مو د افغان کډوالو ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې انکتنه کړې، خو اوس یو بل موضوع. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د یونیسف دا هم ویلي چې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله په دې هیواد کې د اوبو 42% سرچینې وچې شوې دي. نور د امید ظهیر مل په دې راپور کې.
په افغانستان د بیمخینی سخت وچکالۍ بدې اغېزې. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په دې هیواد کې 12 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري، او تر څنګ یې د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوې دي. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خپره کړي چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان له لارې له افغانانو سره د 4 میلیون امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوي وچکالۍ او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغېز کړی او همدا اوس له 50 کلونو کم 2.8 میلیون ماشومان او 1.1 میلیون امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالي، بیروزګارۍ، وچکالۍ او د خوړو نه خوندیتوب ته په اشاره زیاته شوې. اټکل دی چې په 2024 کال کې به نږدې 23 میلیون افغانان چې سم نیمایي ماشومان دي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لیکي د جاپان د مرسته به د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د 21 سیسټمونو په جوړولو او بیا رغولو، د خوارځواکو ماشومانو په درملنې او د بې سرپرسته ماشومانو په خوندیتوب مصرف شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ډسمبر په 14 وویل افغانستان د 3 کال لپاره په 13 کلونو کې له بیمخینی سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له 14 ولایتونو 25 د وچکالۍ له سختو ناورینی حالاتو سره مخ دي چې له 50% ډیر نفوس اغېزمنوي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د اوبو د کمی له امله د ناروغیو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرینا وای چیرې چې اوسی د څښاک اوبه نه لري او اړ دي چې په بایې واخلي.
ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، ځکه چې اول موږ خپل اوبه اخلو دی باندې د دروازه کې کوم یو برازي د اوبه نفر نری وی په دې یخ کې ماشومان له منډه سي اوبه راغلی او دی اوبه چپاسا او ماشوم خلاص وی هي به بیرته واخله. ډېر زیات مشکلات دي.
د کونړ اوسیدونکي محب الله بیا وای سیمه کې خلک پاکي اوبه نه لري او مجبور دي چې غیر صحي اوبه وڅښي.
نه د شنو نه اوبه راوړي ولکه پخوا په شان مقصې زنانه ځي او په سرونو باندې بلیشکي او منګیر اډکۍ او چټا اوس خو لا ټاپ کې شو دي هغه راوړي او غیر سي اوبه دي.
په افغانستان کې د وچکالۍ بدې اغېزې داسې مهال را برسېره کېږي چې د اګست په 2مه یوناما په یوه اعلامیه کې وویل دا هېواد د اقلیمي بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره د لسو تر ټولو زیانمنونکو او هغو هېوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې ملکانو ته د مرګ ژوبلې د زیاتېدا او د روغتونونو د ویجاړېدو له کبله پر اسرائیل نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. یو شمېر لویدیځو هېوادونو له هغې ډلې فرانسې، جرمني او برېټانیا له اسرائیل غوښتي دي چې په غزه کې اور بند وکړي. نور په دې رپورټ کې.
د غزې تړانګې د جګړې د اوګدېدو لپاره پر اسرائیل فشارونه په ډېرې دودي او ټاکل شوې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د غزې دننه د سملاسي او باثبات اوربند غوښتنه وکړي. په غزه کې مرګونې جګړه وروسته تر هغه پایل شو چې حماس سخت دریز ډلې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پر اسرائیل بیساري غلچکی بریدونه وکړل. په لومړیو کې د حماس په بریدونو کې د شاوخوا 400 اسرائیلیانو د وژنې راپور ورکړل شو، خو فرانس پریس اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله اوس د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 1109 او د برمته شوو کسانو شمیر 250 یاد کړی دی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې دغلته د اسرائیلي پوځیانو د جګړې له پایله تر اوسه له 3900 ډیر کسان وژل شوي چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري او پرون یکشنبه هم د دوی د بمباریو له کبله د لسګونه فلسطینیانو د وژنې راپورونه خپاره شول. فرانس پریس خبری اژانس په غزه کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی او ویلي دي چې اکثره اوسیدونکي یې بې ځایه شوي او د سون توکو، خوړو، اوبو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې د هر دریو روغتونونو له ډلې نږدې یو هغه یې څناڅه فعالیت کوي. د یکشنبه په ورځ اسرائیلي پوځیانو د غزې په جنوب کې د نصر په نوم روغتون باندې هم برید وکړ چې یو تن پکې وژل شو او نور ټپیان شول. د غزې د عام روغتیا وزارت پرون راپور ورکړی چې اسرائیلي پوځیانو پر العوده روغتون هم چاپه وهلې او د هغه کارکونکو یې توقیف کړی دی. همدې وضعیت اوس لویدیځ هېوادونه هم اړ کړي چې پر اسرائیل فشار راوړي او د جرمني، فرانسې او برېټانیا چارواکو غزه کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر لود آستن هم چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی په غزه کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلې نیوکه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا د حماس د ریښې وچولو تر وخته د جګړې د دوام خبره کړې او ویلي دي جګړه به تر هغو روانه وي چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان خوشي شي او په خبره یې دا ډاډ رامنځته شي چې غزه به بیا د ترهګرۍ په مرکز نه بدلیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل نن دوشنبه د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان کډوال چې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي وایي د خپل ځان او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي، خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه په زور ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي د ژمي په موسم کې د بیکاری او د سرپرا له نشټوالي شکایت کوي. نور په دې راپور کې.
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیږي چې لا هم د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون په ټوله نړۍ کې په میلیونونو افغانان کډوال میشت دي چې ډېری یې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. په ګاونډیو هېوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د قاچاق له لارې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره دغو هېوادونو ته رسېدلي، خو په یادو هېوادونو کې هم آرام ژوند نه لري. یو له دغو کسانو څخه زبیر دی چې 2 کاله وړاندې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی. ازادي راډیو ته وویل
منګا 2 کاله کېږي چې په ایران کې راغلی یاسو دې په مشکلات سره قاچاقي لاره کې سوزلې د مرګونو سره منګا مخامخ شو. موږ ته تهدید کړی دا چې منګا ماجر باسي، موږ ته نه برګي ورکوي نه پاسپورتونه تاسوک ورکوي، یو ذاتي ایران پاتې سینا اوس د ایران د چارواکو د سازمان ملال او د حقوق بشر او د افغانستان د زمامدارانو دغه خواهش لري چې موږ ته یو لاره هواره کړي چې موږ دا مشکل نه خلاصو.
پیران کې یو بل افغان کډوال عبد الله دادګر هم ورته کیسه لري.
اینجا کشوری ایران هم که آمدن خصوصا
دلته په ایران کې زما په ګډون زموږ ډېر هیوادوال له زرګونو ستونزو سره مخ دي. موږ په آزاد توګه تګ راتګ نشو کولای او کار ته نشو تللی. په دې وروستیو کې ایران هم زموږ خلک له پلو بیرته ستنوي. د کار نشټوالی د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو نه پاملرنه زموږ له نورو ستونزو څخه دي چې هیڅ همکاري له کډوالو سره نه کیږي.
خو تیر اونې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په ژنیوا کې د کډوالو د نړیوال شورا په غونډه کې د خبرو پر مهال چې متنې د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی و ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو ستونزه خپل هیواد ته د دوی له ستنېدو پرته نشي حل کېدی. هغه دا وکړه چې له دې سره سره ایران د افغان کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ایران تر څنګ په پاکستان کې هم یو زیات شمیر افغان کډوال د ایستلو د خطر په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي او یو شمیر یې وایي چې سختې شپې ورځې تیروي. د دوی له ډلې یوه یاسمین ده چې ادا کوي د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او اوس په پاکستان کې له لازمو اسانتیاو پرته په بد حالت کې ژوند کوي. نوموړی په پاکستان کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډېرې سختې ورځې تېروو. زه په خپله ناروغه یم، ذهني ستونزه مې درلوده. موږ دې هېواد ته راغلي یو خو بهر ته په ازاده توګه تګ راتګ نشو کولای، د کور کرایه نشم ورکولای. حتی د شپې په یوه بجه دوی دروازه را ټک ټک کړه او ماته یې وویل چې ته نور په دې کور کې د اوسېدو حق نه لرې. زه په دې ځورېدم چې څنګه له خپلو ماشومانو سره بهر په سړه هوا کې ژوند وکړم.
د یاسمین په څیر په پاکستان کې میشتو نورو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي او ویلي دي چې تر ډېره د دغه هېواد د پولیسو لخوا ځورول کېږي. هغه خبره چې د کډوالو د چارو یو شمیر بنسټونو او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منیزې کاکړ لخوا هم تایید شوې ده. منیزا کاکړ څو ځل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه اخیستونکو د زندانی کېدو او هغوی سره د نامناسب چلند په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی د ستونزو د هوارې غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان د پولیسو او حکومت لخوا له افغان پناه غوښتونکو سره د چلند او د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په پرله پسې توګه اندېښنې ښودلې او له افغانانو سره یې د سم چلند غوښتنه کړې ده. د دې ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستانه یې غوښتي چې د هغوی د کوربتوب لپاره خپلو حیاتي مرستو ته دوام ورکړي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره پاکستان او ایران د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د دې جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری هم د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ګواښونو له ویرې ایران ته تللی و، خو په دې وروستیو کې په زور ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی دی. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
پاسپورت مو د سفارت افغانستان،
زما پاسپورت افغانستان په سفارت کې پاتې شو. ما یې قانوني پروسه طی کړې وه او څو ورځې وروسته ماته راکوه، خو له بده مرغه زه یې راواړوله. ما اوس په افغانستان کې یم. زما پاسپورت هم په تهران کې پاتې شو. ما چې له چا سره کار کاوه د یوې میاشتې معاش مې هم پرې پاتې شو. زه خالي لاس راستون شوم. ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم. بهر هم د خطر او اندېښنې احساس کوم.
هغه چې اوس مهال بیکاره دی وایي د ژمي سړې ورځې را نږدې شوي او د سختو اقتصادي ستونزو له امله له خپلو ماشومانو سره سختې شپې ورځې تېروي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون څخه د زیاتو افغانانو په ګډون د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه، چې لا هم د تورخم او سپین بولدک په ګډون د بېلابېلو لارو څخه د کډوالو د بېرته راستنېدو لړۍ روانه ده. تیمورشاه د هغو کډوالو له ډلې دی چې له پاکستان څخه په زور ایستل شوی او اوس په افغانستان کې ژوند کوي، وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دی او مرستې ته اړتیا لري.
راغلی دغه ډېر په مشکلاتو کې مو زندگی ده. نه کور لرو، نه مځکه لرو، نه شی لرو. بس ټول ماشومان مریضان دي. کور نه لرو، کرایه نه لرو. چې کور کرایه کورونه سي د بل چا په کور کې یو اتاق راکړی. ډېر په مشکلاتو کې مو زندگی ده.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له وین عبدالمطلب حقانی څخه مو د راستنیدونکو کډوالو د شمیر او له هغوی سره د مرستې د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې جوړې کړي او ادعا کوي چې له نورو نړیوالو موسسو سره په ګډه له دغو راستنیدونکو سره مرسته کوي، خو یو شمېر راستنیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې ورسره شوې مرستې لږې وي او دوامداره هم نه دي.
نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې وه. دغه راز د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم د افغان کډوالو په اړه بېلابېل راپورونه او ویډیوګانې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي رادیو ډاٹ کام دا مو د ویب پاڼې پته دا کولای شي چې هلته ورسئ او د کډوالو د ستونزو په باب نور راپورونه ولولئ او هم ویډیوګانې وګورئ. په همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې 25 دقیقې بحث لرو چې دا بحث مو هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلو اړیکو ته ځانګړې شوی. په څو شیبو کې زما همکار سپی الله ستانکزی مخته وړي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښتي وغړې جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسي نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره له هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول نه تایید کړی او تر اوسه د نوموړي د خوشې کېدو په اړه هم تبصره نه کړي نه دا کړي وبخې. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وای افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو قربتوب کړي. خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانه خستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت یو پیغام کې چې وایاند ذبیح الله مجاهد خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر خپور کړي، له نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای تر اوسه له پاکستان له راستنو شو 280,000 افغانان سره مرستې کړې دي. دغه ادارې نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي چې دغه مرستې کې خوراکي توکي او نقد پیسې شامل دي. خړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي نه پوهیږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي، په غزه چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن نن تل اویب ته ځي. آسټن چې منځني ختیځ ته خپل سفر پرون له کویت څخه پیل کړی، د دې سیمې دو نورو هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی آسټن به د منځني ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې ډېرې شوې دي. روسیه نن سهار وختي د اوکراین په څلورو سیمو 15 بي پيلوټه الوتکې توغولي. د اوکراین وسلوال پاوز د هوایي ځواکونو څنګه ویلي چې دغه 15 واړه الوتکې د دوی د هوایي مدافع سیستم لخوا رانسکوري شوي. هوایي ځواکونو په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د سارو مال د احتمالي زیانونو یادونه وکړي. ویلي چې دغه الوتکې په میکلایف، دنیپرو، پتروفسک، وینیتسیا او خمیلتسکي سیمو کې وشتل شوي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ستړي مشهزه سفی ولستان اگزام دی ازادي رادیو 25 خې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په نننی بحث کې لغ په لرونو ملمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په ورستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټور او اغیزمن بولي. د ذبیح الله مجاهد لنډې خبرې به اوس سره واورو.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري. دغه مشر ده او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو واره راسي. دلته شرایط په کله مساعد نو مشران مصروف او اوس بلنه ورکړل شوې ده مساعد وخت را دي. بل دا ده د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دقت او د باورونو د ډېرتا په لار کې مهمه تمامي. او دریمه خبر دا چې ان شاء الله د هر نوې تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناست پاسته کیږي د دوه هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې ښه اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دافیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربلل دي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په تیره بیا چې د دیرا اسماعیل خان په درابرن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړه او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه راته وایي چې طالبان خو وایي مهم دی، واقعا فکر کوي دی به وکولی شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ هغه اړیکې چې سړې وي جوړې کړي او بیرته سره سمې کړي؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی صفي الله ستانیزی صاحب، تاسو پروګرام قدمون میلمه ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. که موږ وګورو په رښتیا هم افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان دا پنځه سوه کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړي دي، پردۍ پروژې دلته پلي کړي، نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي، د خپل بام وار په موږ اچوي. خو مګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشارکات لرو، باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د لارې حل شي، ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډی هیواد ده. دوی باید هم په خپله ستراتیژي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري، د ټول نړۍ سره نشي کولی چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي، بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کړي. خو دا باید یوازې نه بسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې څه دي دا د پاکستان د استخباراتو لوړپوی غړي دي او د استخباراتو په اشارو باندې مخکې دي. نو هیله مې چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب ستراتیژي چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډېر خراب شوی، وضعیت خراب ده، اولته استخباراتي عملی کوي، دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسنی حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي. قسم مولانا فضل الرحمن چې د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي، په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانین دي، ولس یې ډېر عام، ولس یې ډېر شریف خلک دي، هلته ډېرې ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لس زره انسانان ورک دي چې نیمایي برخه ښځې دي او دا د دوی فوجیان بولی دي. مولانا فضل الرحمن که چیرې واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي، باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات غواړي او دا تغیرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره ښې نیکې اړیکې ولري. د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانې او ځینې هغه کارونه چې د ډیورنډ کرښه کرښېن ټول اغزن سینې ولې ده او دوی ډېر قوي استخبارات او پولیس لري، بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کېږي عمله کېږي دوی په افغانانو ور باندې کوي او دوی ته ډېره ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او هغوی نه اقرار واخلي، وډبوي او په میډیا کې وښيي. خو زه باور لرم چې دا د حل لاره نه ده. موږ هیله منو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تیر ستراتیژیک کې یوازې په افغانستان کې بیا د کوم جهاد وکړي او د افغانستان لوري ملامت کړي، بلکې خپل دې فکر کړي چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدلی شي.
مننه کوم اندر صاحب. د نن د کډوالو نړیواله ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو باندې څلوخت کلونو کې ځای ورکړی او اوس یې مګر یو دم دغه کډوال راوېستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې دغه کډوالو د راېستلو یو اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ورپوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پی په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعیا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پی مبارزه د پاکستان له لیدلوري افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهم وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي؟
برعکس، اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپله په تیرو څلورمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی دی، سیاست نه دی کړی، یرغلونه زموږ هیوادوالې په میلیونونه دې ته اړ کړ چې ګاونډیو او د نړۍ ډېرو هیوادو ته هجرتونه وکړي. دا د دوی مجبوریتونه اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوقو نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر، د چچن، د اذربایجان جګړو ته لیږلي دوی پاکستان خپله کمیشن کاری پر کړی ده او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق نه ورکوي، په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابروي، ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي. او د پاکستان دغه بېشرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو، د اسلامي حقوقو او د بینالمللي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مجرم راوېستل او لایم راباسي، دغه فشارونه یې دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک پلاس کړي شي، زموږ مدنونه صلاحیتونه ولري او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستې لري. دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرینو باندې ظلم وکړ. تاسو وګورئ، دوی ګاڼې، دوی زیورات، دوی جایدادونه تر ضبط کړل او ټوله نړۍ سلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوقو ادارې هغه چې په افغانستان کې ناری وي، د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین رامنځته شو، اوس ځینې هیوادونه خپل غږ ږدي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي. په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس، استخبارات، پوځ لري، یو اتومي هیواد ده. دوی د خپل هیواد سرتاسري امنیت باید ټینګ کړي، نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي په د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپلو مقاصد ته ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سر کې چې ګټې وې افغان مهاجرینو تشویقول، خلک تشویقول او د خپل هیواد په ضد جنګول، دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله دا ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي، پر ځای دی چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي، برعکس نور مهاجرینو موځي. طالبان راتګ سره څه د پاسه یو میلیون افغان مهاجرین، افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو دې ته باید حکومتونه توجه وکړي. ځان دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو امریکا کې، کاناډا کې، ترکیه کې، په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي. تامین ورکول کېږي، دوی سره دومخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګري ملتونه هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپل سرمایه باید انتقال کړي، کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړيږي. دا به د دوی په زورونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطونو کار اخلي چې ترغو افغانان وزروي او د افغانستان د خلکو جغرافي سره د دوی دښمنی ده. کله چې ګټي زباوردان چې افغان ماجنګ بیا ولم سوي چې کډوال سی او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ماجنګ سره کړی ده ویکلی.
اندر سپ مننه کوم درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث اوري. البته د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غیږو دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګرنده اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند کروغي کډرد لري تیریږي خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
اندر سپ د طالبانو د کورونې چارو وزیر په دې ورسته کې د پاکستان لخوا د کډوالو د راستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. امیر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو د راستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. امیر خان متقی به د ټي ټي پی په مورد هم غږېدلی وو. یعنی په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې دغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغسې هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نورو اشخاصو.
زما په اند په رښتیا هم همدغه خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیران یې غږ کې پخوانی صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ کې چې باید اړیکې سمې شي او مهاجرینو نوې سل شي او ځینو پښتنو مشرانو غږ کې کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده د پاکستان په دې کړنو سره، نه یوازې چې ځینې مشران ځان ته وهڅول د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې تر منسجم کړل او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوشل. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیواله ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آمده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین مسره دي. نو د طالبانو کومو مشرانو چرک پورته کړی، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې او راغلو د ټي ټي پی موضوع ته. ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوې یا اسلامي دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړی وي، ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملی کوي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یو لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې توریزم د مور په نامه یادیږي او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځ واکونه ګاونډیان اکثر ورباندې بې اعتبار شوي دي، ځکه دوی هڅه کوي دي دوی لوی درسیز امریکا ته لاړ غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي او دای ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغیر ورکړي او د خپل بام واوري مخکې مې چې موږ روانه شوي او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی او یا هم زندان ته لوګي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسیږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهیږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه یې د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږونو کې. دا د هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ظلم روان ده او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پی د دوی په لاس جوړ شوی ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پلیږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل همدغه رپورټونه هم داسې دي او ممکن ډېر مسایل راپور هم نه شي، مګر هغه لوی حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې وروسته له هغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، ان تر دوه چنده شول او تر ټولو دا وروستۍ حمله یې په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو
زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړی دي کوم غختل پاغي اړه خپل نظر ورکولای شو په دې ورسته مسله باندې پم دې مسله باندې موږ د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې لیکلی و چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خوالي حادثې څومره نتیجه ورکوي که څنګه زینو خلکو لیکلی لاغې ډلې حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي ځکه دی وایي چې ډاکټر نجیب شهید ک جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي فرحان محمد لیکلی نظامی جنرال دے دے ملا په لباس کی راضی خپل یارانو سره ګوري البته دا د دې کمنټ دے افسر بدلون په نوم چالي کلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د ورستیو نامنیو لپاره را لګلې وي څو په د دې خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کونړ سیند بند جوړ شي دا ټول افغانانو غوښتنه ده صفات الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده زاهد افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلی شي که نور څه نه وي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډیره بریده په خبره پوهیږي ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې تاسو هم کولی شئ چې د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ اندر سب دی بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبری اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه سرګندونې په افغانستان کې آتا د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغسې سختو شرایطو کې نړیوالې ټولنې او سازمانونه هم غبرګون ښودلی دی او دغسې په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي پاکستان په وار ورده خبره کړې ده دغسې پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکو څه ډول کړي ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات ترینګلي پاتې شي
من کوم لومړی خو به خپل هوادوالو لیکنو پاکته ویم چې نه واز ډاکټر نجیب الله شت کای برانجین ربانین دی وجلې ملا لوی ملا سیم الله مریم وجلې ده او دوی د افغانستان خلکو او جغرافي سره دکونی لري هر حکومت چې دلته راځي دوی سپوی افغاني حکومت نه غوړي د افغانستان کې جګړه غوړي جګړه دوی په ګټه ده لوبي کوي ډیر ډیر وزیر هغه پلان د افغانستان پار لري دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي زه باور لرم چې دا د افغانستان په وړاندې کې ډېر لاس یې درلودلی ده خو اوس که ما چې سر کړلې ځینې مجبور کړي دي مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته ځکه د دوی ملا امام کلینار مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي پاکستان ډېر کار کړی ده هسې که خپل ستراتیژي ته بدلون ورنه کړي زه باور لرم چې دوی به خپل پلانونه کې ناکامې لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي موږ له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو او د افغانستان جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې دا ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده که پاکستان خپل لار ته بدلون ورنه کړي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګرو ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب نه کی دا د دوی اقتصاد نور خراب دی او د افغانستان لپاره هغه پخوانی خوبونه چې دا به تل جګړه وي زه باور لرم چې نړۍ هم نور د افغانستان شکو سره ده او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کی پاکت کې وی هم ډیر وختونه دی وی هم ډیر په دا پنسل کلو کې مختصي ډیر مخکې راغلي حتی په پولو کې او زموږ بو دې دې ته په وړیا ته غوړي دي او راغو د کونال د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار دا او د افغانانو تنه د کل چې حکومتونه کل کیږي خامخابه زموږ وګو مهار کیږي دین له هوادوال به هم وسیږي موږ به خپل واد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غوښتن ته غوګونیسي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښه وي جوړ شي دا به هم د سیمې او د نړۍ د هیوادو لپاره هم کوي او افغانان به هم نور له دې نه زیات لا تمیلونه زیات مهاجر شوي دي او لا هم هجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کړي. د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لیدلي چې افغانستان به دوی پنځمه صوبه وي او په افغانستان کې به دوی لوړ لاس لري دا یې له اوبو سره لاو شوي دي. ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه له موږ سره مخکې لاړ شي دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېدی چې او بل د ډیورنډ کرغړنې کرښې چې دیش کله نور پر کېږي قرارداد دوی دې ته هم ډېر او سیږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي ځکه ټي ټي پي په افغانانو بهانه کوي دا د افغانانو کار نه ده. دوی دې هڅه وکړي موږ چې دا 50 کاله زموږ د حکومتونو مخالفین ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه مالته د طالبانو مالته او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي موږ سره نشته
ملی اندر سب خو یو څه ظاهر دی چې طالبان دا سیم چخکاری بی اړیکو نه دی. مثلا سراج الدین اخانی د ٹی ٹی پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واری د خبرو منځګړیتوب وکړ بلکې درې واری په اوایلو کې یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دی په هغه سیمو کې ٹی ټی پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دي وایي یعنی په دې برخه کې غواړم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ ګوته کوي ورته ونه نیول چې هغه څه بم خنوي دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي او تر څنګ مثلا هغه وسلې چې امریکا پریښودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت په موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بل اخر دغه څرګندونی وشي د دوی پر ضد.
په رښتیا هم زما په اند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي براتله او دوی کاول چې ټیپ سره یو لوی ډیپلوماټیک او استخباراتي اجتماع چې سوی ده او د پاکستان حکومت دا یو راز یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کوته چې د دوی سره دی په داسې حال کې چې اړیکه به ځکه لري چې هغه پښتانه دي د خو هم پښتانه دي افغانان دي دا په دې معنی نه دوی د خپل امنیت کوي چې موږ 50 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوی دوی دا هم هڅه کوي د خپل هواد او خلکو لپاره د کوشنو کې خطر ترځلاملون دي په کار واچي تر هو د افغانستان لوري دي ته خطر پېښ نه شي او دا چې منځګړیتوب شوی د خو وس دغه مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي دا دې معنی نه لري چې دوی به مستقیمه نوغي تنظیموي بلکې بیا وایم چې د پاکستان لوري جوړ شوی او د غوي د کنټرول لاندې خلک دي او خپل د خپل امنیت ورته سم کی دا او پاتو د وسلو بکنه غواړم د وسلو خبره به بخي وات یو خواته پېدو پاکستان زموږ دی وات اردو درس کله مخکې ټول چرکلې زموږ ټول وسلې هلته دي د کلشنکوف حکومت زموږ ټانکونو تیاری وسره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی
بل مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکم کړي او هغه بازارونه چې په دغه سیمو کې په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه ویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېری زیاتې مالی او پیسې ترلاسه کوي یعنی دغه راپورونو کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي.
جګړه امریکا ولې پریفرید اوسه ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک ترتیږي واضح خبره طالبان نه تاګي او انقلاب بلل شو او په سرحدي ولایتونو کې وسم د ټولي پولي کنټرول څوک نشي کولای وڅ پولي ورسره 2500 کیلومتر سرحد لرو د دې کنټرول بعد خپل پاکستانيانو کې او وسلې زموږ ډېر وسلې پاکستان ته ورغلي دي په دې کې هم د پاکستان د استخباراتو لاس دوی په خوا هم د نور توریستي دلو په واسطه د افغانستان ډیر وسی وړي دي دا نو نشکره چې وس ټول معلوماتیا په طالبانو راچو طالبان واکړي چې فکر نه کوي چې وس په وسلې پاکستان ته ورولېږي خو دا چې په اول اوایلو کې څنګه چور شوی څنګه وسلې توریستان لا تور دي دا پښتنه باید د ناتو د غړي وادو د امریکا همدا چې د ګاونډیانو او د هغې وادو چې
سلامت
اوسئ. 15 دقیقې بس هم دلته ختمیږي. له تاسو اورېدونکو هم کور مودان مننه کوم، او له احمد خان اندر صاحب هم مننه چې په دغه بحث کې راسره اشتراک وکړه.
کور ودان مننه.